شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د غرمې 12 بجې شوه. دا مو خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده. د اسد د میاشتې 18 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 1 بجې ده. اول په خپرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کته څو مهمو خبرونو سرټکی د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړی دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکې کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هیبت الله د پنځشنبه په ورځ د اخترییز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونه کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور سوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړۍ برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لوري د سولې ژمنو کې پښتني راپورته کوي. مولا هیبت الله په خپل اخترییز پیغام کې د باور خبره کړې. خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. دا خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر شکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام کوي. په واشنگتن کې افغانستان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي د خبرو وروسته لغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړۍ او ویجاړوونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکې کیلی لینزی وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په 16 یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پر مخ ځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لشت لژه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. لدې تورن وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د ځینو فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللی او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی بلکې $1,000,000 یې جریمه کړی هم دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا ساده راډیو ری د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. پیښه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. دا سیمه عراقي کردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والي حسن عباسی ایراني رسنیو ته ویلي چې دوه سرتیري په جګړه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتې دي د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. په ډیرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کردي یاغیان دي. ځینې یې په ایران کې د کرد میشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پیل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکیل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کردانو پی کی کی یا د کردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې سوي په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې سوي دي. اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد په یوه ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د 12 بجې او د قید د ازادي راډیو د خبرونه تر 2 بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه دغه سروې او جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو غوښ خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي.
ترڅو خلک په دې باندې وپوهیږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورت کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچي کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالیستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لاري ډیر اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. دلته موږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایف درویدو امکان یسته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونه اول مطلب ته، په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوریت ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروې کړی ده. تاسو خبري یاست چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 نیټه د میزان پښه پښه منیټه وي. دا چې د دغه سروې جزئیات څه دي، په دې اړه نن په کابل کې یو خبري غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی پر ټلیفون. افغان صاحب، دا سروې که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه او موندنې څه دي؟
بل فرشته جان، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دې مندنې نن دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دې مندنې ښیي چې د تیرو تر راتلونکي جمهوریت انتخاباتو کې په سلو کې 50% خلکو د نه ګډون ویلي دي چې موږ ګډون نه کوو، او 20% خلکو ویلي دي چې موږ ګډون کوو. دوی بلابل دلایل وړاندې کړي دي، روان نامې انتخاباتو ته د خویره د نه موجودیت د کمپاینونو نه کول، همدارنګه بلابل نور عوامل یاد کړي دي چې دوی ګډون نه کوي. چفا پدیاره اندښنه څرګنده کړه، دوی ول کچېر انتخاباتو ته چمتووالی هم درس رواني د خلکو ګډون کړي کمرانګي چې کمرانګي سره سره وشي او افغانستان باندې یو بل بحران ته لاړ شي. چفا په خپل سر دې د دو کاندیدانو غږ وکړ چې خپل کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي، همدارنګه انتخابات چمتووالی بشپړ کړي، چمتووالی چټک کړي. اما په هغه په دې اړه باندې دوی وویل چې د وروستۍ نامې تر ټولو ستر ګواښ د انتخاباتو په وړاندې همدارنګه نعیم عزده وویل چې د سر بنسټونو ته هم د وسلوالو طالبانو لخوا جدي ګواښ موجود دی چې دوی خپل یو ډول کارونه را محدود کړي دي. فرشتهجان عزده وایي چې دوی یو بله سروې پیل کړي ده، د انتخاباتو د کمپاینونو له پای ته رسېدو به یوه اونۍ وړاندې دوی دغه سروې ترسره کړي او پایلې به خلکو سره شریک کړي.
ډېره مننه. دا خو جالبه موضوع د اوریدونکو، د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یو سروې کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقه مندي او دا چې خلک به څونه غواړي چې ګډون وکړي یا ونه کړي په دې اړه ځینې ارقام راغونډ کړي دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډېر کمزوری دی، ستاسو غږ هم سم نسي اورېدل کېدلی، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډېره زیاته مننه اوریدونکو، زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو د دغه نوې سروې چې سوي ده د دې جزئیات به په څو دقیقو کې درسره شریک کړو، لوستلای سئ کتلای سئ، او پر فیسبوک او ټویټر باندې هم د ازادي رادیو سټاف تاسو پیدا کولای سئ، چې لغلاري هم له خپلو دوستانو سره د زموږ مطالب او رپورټونه شریک کړئ. په خوست کې هڅه کوو چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي، او موږ هڅه کوو چې د خپل همکار سره په تماس کې سو، نو کله چې موږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسې د سهار وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای سي، لکه څنګه چې مو اورېدل خو پر انټرنیټ هر وخت اورېدلای سي. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام. پرون تاسې له ازادي راډیو له هلمند د پیور رپورټ کې اورېدل چې د بس پرختون کې ډاکټرانو څومره اندېښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګېدلې ده، او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتې سوې دي. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې سش کال په دغه روان هجري لمریز کال کې څلور کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوي دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کېدلی سي. اوس په دې مسله باندې له کونړه رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په رپورټ کې وایي چې پخوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاینونه بند وو، او له امله یې څلور ډېر زره ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاتې کېدل. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس په ځینې غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوې ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسي تلای، او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسېږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي، وایي چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خاوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله ساپه وایي
وسلوال ډلې چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او داسې کسان مقرریږي چې هغه ساحو ته رسیدګي نشي کولی، په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیقېږي.
کوم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي، دوی چې کومه مقررانې کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړي دي، او دا ځات تاسو ته عملا خودلی شم راځي تاسې زبېما خلک در باندې ګورم ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې د انډیوالانو د مخې کسان مقرر کړي د واکسینو پروسه چې د کم خند او ځند سره مخامخ ده، هغه کسان دوی نه دي مقرر کړي چې کم په کلی کې آثار او رسوخ لري رسیدګي شي کولای.
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهاوی پر سر هر امشت معاشونه او نور امتیازات اخلي هغوی غلي ناشتي، خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوخت چې څنګه وکولای شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطې خپلوي پالنې او د چارواکو د خوښې کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لاره کې سترې ستونزې ګڼي. د یادې شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی راډیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زیند خپل او خپلوان او وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقرري دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي.
سیار وایي د امنیتي ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکې بې عدالتۍ دي، او که مسؤلین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې د وړو کسانو ته کار وسپاري.
نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته با نفوذ مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوذ کولی شي، هلته څوک مخالفت نه کوي. دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي، دغه خلکو نه دا خلک ونیول شي، نو دا ستونزه انشاءالله چې حلیږي.
یو شمیر خلک دا هم وایي چې اکثرو ځایونو کې وسلوال مخالفین هم د دې لامله د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو ځایونو څخه ورته کارکوونکي لیږل کیږي، او هغوی پرې باور نشي کولی چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کارکوونکو ژوند ګواښ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي. په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق آزادی راډیو ته امنیتي ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو له ویرې د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومانو ته د واکسینو پوره نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل.
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي هغه د مخالفینو د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټولو ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مني چې ګنې دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارلې دي.
مونږ چې څومره کارمندان نیولې دي هغه مغزایي خلکو معرفي کړي دي، اما هغوی نه معرفي خط راوړې د هغوی تایید ورسره دی. داسې یو کس هیڅ نشته چې هغه دی مونږ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړی او غریب مونږ هغه ولس ته اختیار ورکړی چې مونږ ته یو غریب او باتعهده کس مونږ ته معرفي کوي. هغه چې هر څوک دوی معرفي کړي هغه که د یو زورواکي سړی دی او که هغه غریب دی چولس معرفي کړې موږ ځان سنې ولې.
څلور میاشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین ترسره شوی و په هغه کې له 15 کالو کم عمره 14 زره کوچنیان له واکسینو پاتې شوي وو، او له هغه وروسته بیا د کونړ په اکثرو سیمو کې د طالبانو د ګواښونو په وجه کمپاین نه دی شوی، او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په څپري کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبتې پیښې پیدا کېدو خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن کړي دي.
تاسو په کونړ کې د پولیو د کمپاین په اړه رپورټ واورید. اوریدونکو تاسو باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده، او حتی کېدلی سي چې د اوبو له لارې د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي. هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض د اخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان سته او په عمر فلج باندې اخته کېدلی سي.
نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بحث کیږي، او پر دې هم خبرې کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي، څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوی ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د قابلې ځینې وزیران راشي، او د څلورو لویو پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د هغو مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول. په پیل کې هغه واردات برېښنا چې خوست سره رسیدل، د نن د خوست ښار له داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنی خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توزیع شوې وه، په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیست مراسمو نږدې 14 وشوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول، او هغه په هغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیست هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه هم تر 150 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې وې، چې خوست ښار 14000 کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب هم دا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو، دلته د شریعت پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350 میلیون افغانۍ راغلي دي، او په څلورو پوړونو کې جوړه شوې ده. او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې وي هغې بهیر ټکنی نه شو روان و.
ډېر زیاته مننه اورېدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات واورېدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان له مکتبه پاتې سوي دي. دغه کوچنیان دي چې د مکتب د تک په عمر برابر دي، خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري. او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې کورنۍ نیسي کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغو کوچنیانو کې چې سږ کال مکتب ته له تګه پاتې سوي دي، 80% یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د نجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغېز کړی. 80% د دغو نمبر څخه نجونې دي چې هغوی نیسي کولای چې مکتب ته ولاړ سي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره سره تشویق کړي خپل کوچنیان شونځي ته واستوي. زموږ خبريال الیاس دایي په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي، رپورت لري.
د لشکرګا شهر د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوي کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند په هنر رئیس محمد داوچا سفاری وای دا چې په نوې تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمریت لپاره امکانات برابر کړی دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام موږ اول لرګا څخه پیل کړ، دا پروګرام به ټول ولسوالیو ته غځېږي. غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کړو او دا پوره مرسته کوي په عامه پوهاوي کې، ځکه عامه پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزوری دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه په خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نشي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنوې له امله د ټولو 403 ښوونځیو څخه 203 ول چې د پوهنې د ریاست مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی تر کښته شوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي، هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر دره تر اتلس کلو چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وایي، پنتون وایي، چې سوادار است تعلیم او تحصیل.
که څه هم د پوهنې ریاست په خوا تر دې هر کال د 10,000 په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15,000 په شاوخوا کې نوو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د جنوی سایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو غربت او کورنیو ستونزو له امله د شپږ لکه 10,000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد الیاستی، تازه‌ای راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
سید بشیر له کونړ څخه ډېر خوشاله یم چې په ختی زون په ننګرهار ولایت کې برېښنایي تذکیري توزیع لري. تقریبا دا له هغه سره دي کېږي چې شروع شوي دي. موږ ته ډېر خوشاله یو، ډېر راضي وتي په زونو یو غوښتنه دا وه چې دغه برېښنایي تذکیري توزیع لړۍ دغه بهیر باید دلته په کونړ کې هم باید پیل شي او دلته په کونړ کې دې هم یو دفتر ولري او په هر ولسوالۍ کې به شروع شي، دغه پراختیا ورته شي. ورموخلیسم عربي راډیو ژوند باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ څخه یو سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د وربند په طالب جانه. یا د خدای سره وزیر یا له افغانانو سره شرمېږه، یا له کونډو له اتمانو سره شرمېږه. نور کوالې د فضل الرحمن او د پاکستان د پوځیانو د سیاسنو په خوله باندې وربند نه کړه، سوله نه کړه، سوله له امریکا سره کړه، له افغانانو سره یې نه کړه. موږ پیر د پاکستان په د ایران فرمایش ده چې بیرته له افغانانو سره نور جنگ تازه کړي، خو دغه پیلوټان شهیدان پوځیان شهیدان ټانګان تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوکه، خدای دې هدایت درته وکړي. تاسو خدای وسلام په احترام
ورور مرا پیغام دی چې دا پنداری کې را شبکې په هلمند ولایت نداری ولسوالۍ او مرجع ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي. د ماته کې بدرش کې شبکې ته سلام دی کې سالات دی کې بیسنګ دی کریبار دی کروشن دی. یو نمبر رام کار نه کوي، یا بیسنګ کوي کې یا سلام کوي کې یا سالات تیر کوي کې نو بس کار کوي. نو دا یو لم نه کار نه کوي. لاندې په وطن کې خو امنیت خوندي دی، بدرش کې طالبان نو دا خو باید خوندي شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یا کوچ کیلی لینزي غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یو شمېر نجونو فوټبالستانو له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څېړنو په برخه کې چې ډېر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څېړنې پراخې کړي. لنزي او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشري د فیفا مشر ګیانی انفانتینو ته یو لیک استولی چې د اگست شپږمې نیټه ورباندې لګول سوې ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو ترې دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2014 میلادي کاله یې تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزي له لورې پاستول شوي لیک کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محاکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزي لیکلي قربانیان یې غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. لنزي لیکلي افغانستان د انصاف لیاقت لري. په لیک کې راغلي هغو کسانو چې خبرې کړي دي زیات شمېر نور وګړي هم چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي یاد کړي دي چې هغوی هم په جنسي زور زیاتي او بد چلند کې لاس درلود. یا دا چې خبر وو چې داسې مسئله سته خو د حل لپاره یې هیڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاموشۍ یا د خاشیا اچولو هڅه کړې وه. په لیک کې لیکل شوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او د زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتي او وده ورکوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د دې لیک محتوا او ټولې ادعاوې چې په دې تړاو شوي په احتیاط څاري. فیفا ویلي که چیرې پر نورو وګړو هم اتهام ثابت سي دوی به یې بلا وقفې تر بندیزونو لاندې کړي. اوس به ور سفرې با ظاهر د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. ملا هبت الله د پنجشنبې په ورځ د اخترس پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. پامدیال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسولی سي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یوه ټانکر ډزې کړې دي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه کلی کې سوې ده. د ښاغلي کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. او اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یو توافق غور کوي چې د دوړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنی په کال کې لس میلیارد ډالر ته ډیروالی سي. دا خبره د اوکراین د ولسمشري دفتر پر وې پاڼه خپور شوې ده.
اوریدونکو دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. په یاد ولرئ چې د 2 بجو خبرونه څخه د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. له 2 بجو تر 5 بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام لایف خبريږي، یعنی په مستقیم ډول تاسو هم بیا ټلیفون نورته کولای شئ او د پروګرام موضوع بیا هغه وخت هم کاران درته اعلانوي. اوس ورځو د مخکښو شوزو پروګرام درته خبرو.
مخکخه خزی
سلامونه د مخکخه خزی خبرونه ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالیه وزارت په چوکاټ که د کوچانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو اغلی کوچۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامونه ډېر مننه له تاسو هم چې دغه زمینه برابر کړه تر څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستیو نامنیو له وجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وقبې خبرې کې.
ډېره مننه. راځئ لومړی به فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتوب.
دقیقا لاغی مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. ما د سیدر کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه پانځه اسکیپ کړو پری می خودو. بیا مې حقوق ویل سیاسي علوم مې ویل. دقیقا لاغی مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم سیاسي ډګر ته راشم ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وا دغه دوره چې تاسو کمپاین کوو ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې لستونزو سره مخ شوې او یا هم لزین زورونو سره تاسو څنګه؟
خوشبختانه باید وایم چې زما کمپاین زما هغه شیوه چې څنګه وزغې نه ډېره زیاته راضي یم. په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی نه چا سره په اړیکه کې وم نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان وو. هغه د کوچانو سرخیلان وو زموږ کوچي قشر وو زموږ وایزت ملت وو. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم بلکې دومره قدر او عزت او ویاړ راکړی چې هر یو کور ته او کېږدی ته زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به هغه مجرا به نشم کړی ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچیان لا تر اوسه هم زیاتره تذکری نه لري. هغوی چې عمر یې 13 کلونو ته رسیدلی څنګه مو کولای شوی دغه کافي رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو د پاره معیار ټاکل شوی وای؟ وکنه که هر څومره رای مو ترلاسه کړی وي کولای شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وای؟
ډیره مننه. ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډیره بده مرغه باید ووایم چې ډیری کوچان ورونه حتی خویندې خو بیخي ډیر شمېر یې په دغه دلیل چې دغه خدماتي ساحونه لري ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی. دوی د دغه ستونزې سره ډیر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي. حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډیری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډیره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه وو هغه مخکښتوب وو. یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکښه شي. یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي. نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږي. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو. نو هغه څه چې معیار وو هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول وو چې زه په دې باوري وم. الحمدلله همداسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه زیام شته چې غوښتل د کوچانو استازي شي د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیاب شوی وي خو د کومې معاملې لمخې یا د فساد لمخې دوی نه ونه توانی دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل زه د هغوی خويندو لپاره ډیره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل پیغامو کې دومره ډوب چې د نورو د رایو په اړه ډیر معلومات نه درلودي. اما زه یو څه غواړم وایم. هغه دا چې موږ څومره کارمندان موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمشنران د کمیسنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده. دا سیرای نه د چیو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړ شوی دا رای نه وي څلور پنځه درې دوه یا دوه درې داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې واضحا چې دوی څلور واړه کې حتی څلور واړه برحقې مې درې څوکۍ دي نو دا خو ممکنه نه ده اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی اما دا وطن دی نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي ځینې ښځې بدلې شي اما دا چې تطبیق نه شو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نه شو بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول یو ځای کې سل رایې وې دا ځلې پنځه سوه شوې څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازیني ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو مثلا بعضې ولایتو کې نو هغه ګډوډیانې وې متاسفانه حق خوري وشوه زه د دې نه سترګې نه پټوم ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي
فکر کوم له خوسته یو اورېدونکی پر لیکله رو مهرباني وکړئ
بلې سلام علیکم
علیکم سلام نوم مو راته وایي
نوم د خوست ولایت ځاځي میدان دی ولسوالۍ راولي
ولی والله خیر اخلي
تخسر دې چې دې تعلیم څوره کړی دی څوک ولې کړی دی چی چی دی کړی دی بل مې دا تخسر دې کله چې دې کومې ژبې زده دري پښتو زده د نور ژبې زده نور سلام
کور وطن ښه غلی کوشی راځي ستاسو په زده کړو هم خبرې وکړو غلی ولی الله وویل چې څومره زده کړې مو کړي چیرته مو کړي که څه هم د بغلان نه مو یادونه وکړه خو راځي مفصلا په خبرې وکړو او دا چې کومې ژبې مو زده دي
ولی الله ورور ته احترامات وړاندې کوم تعلیم کچه مې لسانس ده ما مخکې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې لسانس لرم کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم رما پڅنګي نور داسې لند محاله زده کړې ډېر مې کړې خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی لومړنۍ اتر لسې زده کړې مې په بغلان کې کړې دي داغه نوالي زده کړې په کابل کې مرکز کې او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده دویمه ژبه دري ده چې پرې مکمل تسلط لرم تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم عربي ژبه باندې پوهېږم اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم
تاسې وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه ډېرو هغه ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وې تاسې خیمو ته ورغلل تا کو د وضعیت په اړه څه وایې د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه وه څه چې ډېر زما په وس کې وو چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصب ګر دي او که دا دي که هغه دي خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی مخصوصا ښځې زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زېږېدلې نه وي هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زېږېږي او په داسې یو چاپېریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي مثلا مور یې د درده کړېږي خپله ماشوم له درده کړېږي هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي او اوبو ته لاسرسی نه لري د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري دوی دي هماغه بېدیاده او دشته ده او د دوی پښې بلې پښې دي چې ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچې میرمنې د ژوند انځور یو ډیر ناخوښونکی، ډیر ناامیده کوونکی، ډیر ستومان انځور دی.
د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
قینان ډیره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس همدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتاً برابرې شي، لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو، پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن وي، نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دی چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کېدای شي د دوی اسکان، د دوی جایگزین کول، دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي، بلاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسیږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولای شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي. اما ډیره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل، هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقاتو د پلي کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول، یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي، وړاندې شي، تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوقو څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروښانه یو، سبا به موږ میشت یو، اوس به هیڅ هم نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده. دا دې ورته کیږي، هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به انشاءالله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه. زمونږ پرلانی کوچې سره ته سلامونه وایه. بعد به سلام ورته ووایه چې تاسې به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه.
خو لومړی به اغلی کوچی په دې وغږیږو، تاسې د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې ډېری مکاتب تړل شوي دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه ماڼۍ یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معارف وزارت ځواب هم ډېر کله دا وي چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوئ دغه کومه طرحه چې تاسې غواړئ چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کوي د دې عملی کولو د پاره زمینه مساعده ده؟
یقینا. وایي چې زړه دردو کې د وړاندې سترګې وښکه راځي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزې کوچان له هر څه نه په دې بهانه محرومول او حاشیې ته لیږل او اګنور کول، له نظره غورځول، له پامه غورځول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کړي چې هر څنګه کیږي، هر رقم ممکنه وي، قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړې ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټابلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه زموږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچي ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا د هغه وي، دا موږ توقع نه شو درلودای چې دا وطن به آرامي، عدالت به تامین، عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مسؤلیت.
دغه وړاندیز مو آی په رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی د کوچیانو د وی استاد په توګه مو په دې برخه کې څه کړی؟
یقینا چې د کوچانو د استاد په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو د نورو فعالینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرح منسجم قوي آماده کړو او د لابي د پارم لابيستان لپاره د وکیلانو په مینس کې موږ خبرې کړې دي. موږ ډیر وکیلان دي ډیر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضی شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوخه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره داد خواهی کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار می روان دی. ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکو کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د متخصصینو، د معارف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرح په لیکلې بڼه او رسمي توګه د مسولینو سره شریک
کړي. ایو اړیکه بر واخلو بیا بس تاسو خبرو سره شو. مهرباني وکړئ څوک یې له کابل؟
بله، السلام علیکم. ملت مانوی هم له کابل نه اړیکه نیولې. تاسو ته او تاسو میلمانه ته سلامونه کوم. دغه پښتنه درمه میلمانه نه یو پښتنه مخدار ده کوم کده چې کوم ستونزه ولري هغه کوله چې دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستونزه یا لسی. او بل پښتنه مې دا ده چې دې ښځې ته تر اوسه څه کار کړی کنه نه کړی.
بله، کوچیانو ښځو ته او یا که په ټوله کې د افغان ښځو ته
ټول افغان ښځو ته کوم کار داسې کړی دی کنه؟ موږ دا بل پښتنه مې چې جواب ورکړي کده چې ستونزه ولري دې ته مراجعه چیرې وشي او چیرې ورته دې دفتر چیرې ده دغه راته کوي.
ډیره مننه کوم. خورازو د خغلی کوچی پښتني ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي، شاید هدف دا و چې مخکې د دې پارلمان ترشه او واده مو کړی دی کنه؟
مننه، احترامات مې دی ومني ورور. تقریبا شپږ وکاله کېږي چې زه کار کوم او دغه وکالونه کار مې تقریبا پنځه کاله کرا واخلو مکمل. ما د خزو سره تیر کړی، د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی. البته دا چې څنګه څومره لاس راوړنه بلرم څومره به ما تلری هغه بیله خبره ده. اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بینالمللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خويندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په حق له حتی د دوی د تړل شو مکاتب لپاره موږ په ګډه ادوکسي کوله. هغه خويندې چې مکاتب ته نه پریښودل کېدي هغه لپاره ما دات خوې کوله چې دوی پرې د مکاتب ته ورونه او پلرونه. نو همچنان په دغه لاسی شایان دي چې جوړې په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړې کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړای چې واقعا د افغان خزې لومړی مشکل، اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي. هر خزه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حد کوله شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کی. بل سوال څه؟
دا چې تاسو واده کړی دی؟
نه، تر اوسه مې واده نه کړی.
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده. اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی؟
بلې، زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکښ او ډیر زیارکښه مدني فعالین چې دي دغه شبکې غړي دي. د هر ولایت نه موږ تقریبا څو تنه دغه مخکښ غړي لرو. یوه ډیره قوي شبکه ده. اوس هم په دغه شبکې کې زه غړی یم. البته زموږ هغه کړنلاره دا ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابیږي.
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه؟ کوم فعالیتونه؟
مدني فعالیت دی، دا د مدني ټولنو یو شبکه ده. معمولا موږ دادخواهی ادوکسي کوو د هرې موضوع لپاره. یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کړم، هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې، البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري، دوی دریز لري هر موضوع.
که برای شده اغا وریدون که پوکستانی تا چه لکابل یادی کنی ولی و اغا ویل چه تاسو د ټول افغان خزو لپاره څه کړی چې تاسو په خبري وکي خو بل پښتنه دا و چې خزي څنګه کولای شي کله ستونزې سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو مراجعه وکي آیا تاسو ورته توجه کوئ کنه
یقینا 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 چې یو خوبي زموږ دغه د چې څه مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه را اخیستید د کوچانو حوزه یو و هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤوله بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار مې کوو چې یو وکیل ته به مې ډېر ضرورت و متاسفانه هیڅ لاره مې نشوه موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کېږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانی
که تاسو کوم مشخص دفتر لري ځکه ځینې میرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغه به په کور کې لستونځي سره مخ کیږي غوړي تر تاسو ځان در ورسی یا که پارلمان آدرس ورکوي که کومه ورځ خاص ورځی چې تاسو حتمان حالت یې او یا هر ورځ حالت یې نو مهرباني وکي اوریدونکو مشکل ونه لري
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري زه بلانغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنځشنبه بعضی ورځې غونډې مونږ لرو پارلمان کې بعضی نه نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې د دینه پرته کولای شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي فیسبوک کې موږ کتای شي فیسبوک کې موږ کوي شي زموږ سره پاړي کې کی شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډېر جالي پانی دي خو ځان دل دین اول مطمئنه کی چې دا زما پانه ده ځکه هغه په انتظار یو جالی اکاونټ به جواب نه ورکوي او خپه بلمانه
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي کستا سره غاوري هم د لحظه او لسون سر مخ کی کول شي ته تاسو مرجه
البته 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 په ویار به زور ته خدمت کوم که زما په واسه کې چی څه
خغلی اخونزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثر وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د حواله خبر شي تاسو چې له کوچیانو سره لیدلې دي هغه مو چیرته لیدلې او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 تر 13 ولایتو می کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخونزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مزه پیاده ګرځم د خلکو په ژوند کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خیو لکه دنیا چې ګل ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ترټ یا خطر ما نه ننګي چې زه دغه لوجه نه ونچم کولای خپل مکلین ته ورشم زه داشتي بیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتي د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتہ یو امنیتی پوسټ هم موجود نه و نو زه نه غواړم چې یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلې دي ولایتو ته د بلخ غو درترین قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورزم لغمان ته ورزم کابل کې هر قسمت ته ورزم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی اغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتمان به ډارې کې هر حتمان به ترس لري اما زه ان شاء الله لږ زړه ورایم نه ډارې کوم دی
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو خغلی ساحل کونړي و ویل چې دینی تعلیماتو په برخه کې مود کوشان لوپار ای زمينه برابر کړي غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه
کونړي صاحب نه مننه ډیره ښه پښتنه کړې ده باید وایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي هغه دینو زده کړو په برخه کې دي زموږ مولوی صاحبان ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي هغوی ته هم دغه تعلیم دیني چې ورکوي نو دغه ډېره لویه خبره ده دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دي نو تروسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانیدلی نه یم چې څه مې کړی. البته ډیر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه و دا وخت تقریبا یو میاشت و چې موږ کار کوو دا په بودیجه سره اخته یو. ان شاء الله العزیز موږ لومړنی ګامونه به مدای چې د کوچانو د دینی تعلیم په برخه کې موږ وکولای شو یو څه وکړو. ما خپل دینی زده کړې ډیرې کړې دي. خدای دې جنتونه ور په نصیب کې د جنتو سردار دي. زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې و ما له قران عظیم شان ترڅنګ قدرې مې ویلې کنز مې ویلې مستخلص مې ویلې نو فکر کوم دا کافی دی وی خور لپاره.
په تیر کلونو کې د سې خزه رمخ کې شوی پارلمان ته او په پارلمان کې د کوچیانو استازي پات شوی چې د دوی لډل نه بي د کوچیانو پر ژبه نه دی پوه شوی کوچیانو سره لیدل نه دی چې د ښه نتیجه هم نه دا ورکړي. تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو هلته یې په پارلمان کې نورې خزه به هم د کوچیانو څخه راو باسي آیا و به کولای شي چې حداقل دوی ته مینا برابر کی چې دوی خپل غږ پورته کړي؟
البته موږ اوس موږ یو پروګرام دی چې ډیر په جزئیات نه غواړم وایم. دا سینا چې زبدلته نوسته تاسو سره هغه بل چا پلی کړی دی یو پروګرام زلرمه چې د ټولو ولایتو څخه مې خزي دی یو پروګرام لپاره پریکار مې روان کړی چې راو غواړم او سره وینم د کوچانو میرمنو سره. البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچان خويند چې تعلیم ته لاسرسي پیدا کړی به نه وي ځنهای تعلیم کړی دی. ډېرې زړورې ډېرې ماشاءالله جراره ډېرې ښې او ډېرې عالي دي. نو زه تصمیم لرم انشاءالله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم. یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي، دوی د سیاسي ډګر ته راووزي، ټولنیز ډګر ته، اقتصادي ډګر ته، کېدای شي ښې سوداګرې شي، کېدای شي ښې صنعتکاران شي، کېدای شي ښې رئیسان شي، ښې معینان شي، ښې وکیلان شي. نو زه به د یوې خور په توګه، د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنمایي ته مخ کې درلودو، دوی ته رهنمایي کوم. دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي چې د خپل یو هدف ته ورسي.
بیا هم ډیره مننه اغلې کوشي چې زموږ بلنه مو ومنله راغلې استودیو ته. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه، اړیکې مو ونیولې. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خاده او بریالي اوسئ.